عمر فریده هود صیفی میزبانی میکنه که با شما هست.
مننه امید مرزبان. ستره میشه وقت مزیگر چلور بجی دی درنو آوریدون کو السلام علیکم. پا دقیق پرونه که لمله داوری چی ده بلجیم صدر اعظم نن پا کابل کی ویل چی هواد بایی پا پوزی و ملکی برخه که افغانستان سرم رستی جاری و ستی و دیری بایی کری ده افغانستان و سی جرگی پریکره و کری چی سر لسبا بخپلو استماعی غندو تا ده کاندید و وزیران و رابلل پیل کری. دقیق پرونه پا دو همه نمائی که ده برکشو وزیزان و دوستان و پروگرام آوری نور مطلب هم لرو خو تر هر صد مخه خبرونه. لمړی د افغانستان اړوند خبرونه اوري.
د بلجیم صدر اعظم له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. ولسمشر کرزی وایي چې په کابینه کې به د ښځو ونډه زیاته کړي. ولسي جرګې پریکړه وکړه چې سر له سبا به د کاندیدو وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو بهیر پیل شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله علي منتظري د 80 کلونو په عمر مړ شو. پورا خبرونه واوري. د بلجیم صدر اعظم چې له جمهور رئیس او نور دولتي چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د ډیرولو ژمنه وکړه. یوس پیټر مینن له غرمې وروسته له ولسمشر کرزي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې بلجیم په پام کې لري له افغانستان سره په ملکی او پوځي برخو کې خپل مرستې لا زیاتې کړي. هغه څرګنده کړه چې بلجیم د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه ملاتړ کوي او په هغه کانفرنس کې هم برخه اخلي چې د افغانستان لپاره په لندن کې جوړیږي. د افغانستان جمهور رئیس د نوموړي هیواد لمرستو څخه مننه وکړه او بلجیم له دې هیواد سره مهم مرسته کوونکی وباله. د افغانستان جمهور رئیس اعلان وکړ چې په کابینه کې به د ښځو شمیر زیات کړي. ولسمشر کرزي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د بیسوادۍ په وړاندې د مبارزې لپاره به هم یو وزارت جوړ کړي او وزیر به یې ښځه وټاکي. ښاغلي کرزي څرګنده کړه چې د ځینو خپلواکو ادارو مشري به هم ښځو ته ورکړي او په ځینو وزارتونو کې به یو شمېر ښځې د مرستیالانو په توګه وټاکي. جمهور رئیس کرزي تېره ورځ د نوې کابینې 23 غړي ولسي جرګې ته معرفي کړل چې یوازې یوه ښځه پکې وه. ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې د شهیدانو او لولینو د چارو د ساختمانی یا بیارغونی او د بهرنۍ او چارو وزیران هم د جمهور رئیس لخوا ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې سر له سبا به د وړاندیز شوو وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو او له هغو څخه د پوښتنو د مطرح کولو پروسه پیل کړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل چې دوی به سبا ته 15 تنه وړاندیز شوي وزیران د جرګې ته وغواړي. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوي له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې نوی جوړیدونکی وزارت ته د وزیر له معرفي کولو مخکې باید تشکیل ملي شورا ته واستول شي ترڅو په اړه د دې شورا غړي موافقه وکړي. ټاکل شوی ده سبا ته د دفاع، کورنۍ او چارو، مالیه، لوړو زده کړو او عدلي کاندید وزیران د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو لپاره د ولسي جرګې په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دې هیواد له ولسی جرګې څخه غوښتي چې د نوې کابینې غړو ته تر پوره سیړنې وروسته رای ورکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسی جرګې غړي باید د وړاندیز شوو وزیرانو په اړه له هر پلوه ښه تحقیقات وکړي او بیا رای ورکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي وایي دوی تمه لري تر څو د نوې کابینې غړي د ولسی جرګې له تایید وروسته د امنیت د ټینګښت، پراختیا او د اصلاحاتو د تطبیق په برخه کې په جدي توګه اقدام وکړي. او د میدان وردګو په ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د بیارغونې 4 پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د میدان وردګو ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس جان محمد حکمت جو آزادۍ راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د سړکونو جوړول، پلونه، پلچکونه، د برېښنا د تولید، د کاریزونو او کانالونو پاکول او استنادي دیوالونه شامل دي چې د بیسودو د مرکز او لومړۍ برخې په ولسوالیو کې عملي شوي دي. ښاغلي حکمت جو څرګنده کړه چې په دغو پروژو د ملي پیوستون د پروګرام لخوا نږدې 1.5 میلیونه افغانۍ لګول شوي او کابو 4000 کورنۍ به ورڅخه ګټه واخلي. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایران سر مخالف مذهبي مشر آیت الله العظما حسین علی منتظری د اوه اتیا کالو په عمر مړ شو. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا وایي هغه تېره شپه په مذهبي ښار قم کې په خپل کور کې سا ورکړه. ایرنا نه د هغه د آیت الله العظما لقب ته اشاره کړې او نه یې هم د مرګ د علت په اړه څه ویلي. منتظری د 1999 کال د اسلامي انقلاب یو له طرحانو څخه و چې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمیني ځایناستی نومول شوی و، خو په 1999 کال د خمیني له مړینې څو میاشتې د مخه دی له دغه نامزادۍ لرې کړی شو. د خمیني ځای د ایران اوسني ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهی ونیو. منتظری په کراتو کراتو د هیواد پر واکمن اسلامي نظام انتخاب کړی چې د اسلام په نوم دیکتاتوري چلوي. منتظری د تیرې اګست په میاشت کې ویلي و هغه چلند چې چارواکي د جون د لانجمنو انتخاباتو پر سر د راپورته شویو مظاهرو په وړاندې کوي، په نتیجه کې ممکن دغه رژیم ته د پای ټکی کیږدي. د یو بل خبر له مخې د ایران قضایي ځواک اعتراف کړی چې د تیر جون میاشتې د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ترڅ کې په نیول شوو کسانو کې درې تنه د زندان د مسؤولانو د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي دي. د ایران قضا دا اعلان په یوه خپره شوې اعلامیه کې کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د قاهرې زګ د محبس 12 مسؤولان له بندیانو سره په ناوړه چلند او د دریو بندیانو په قتل تورن شوي دي. د ایران د حکومت مخالفان وایي شاوخوا دوه اویا نیول شوي مظاهره چند د امنیتي ځواکونو او د زندان د مسؤولانو د وهلو ټکولو او شکنجې په نتیجه کې مړه شوي دي. عراق وایي ایراني ځواکونه د تیلو د څا د هغې لانجمنې سیمې له یوې برخې څخه بیرته وتلي چې بغداد او تهران دواړه یې د ملکیت ادا کوي. د عراق د حکومت ویان علي الدباغ وویل ایراني ځواکونو چې سرحد ته نږدې د تیلو یوه څا نیولې وه خپل بیرغ کوز کړی او 50 متره بیرته په شا شوي دي. هغه وویل د عراق حکومت له ایراني ځواکونو غوښتي چې په بشپړه توګه د سیمه تخلیه کړي. الدباغ وویل د عراق او ایران یوه ګډه کمیټه به د ګډ سرحد په نښه کول وڅېړي. په تهران کې د ایران رسمي خبري رسنیو نن وویل چې د ایران او عراق د بهرنیو چارو وزیران نو د دوړو هیوادونو د پولیساتونکو ترمنځ رامنځته شوی سوء تفاهم په اړه خبري وکړي. د عراق په شمال کې د تیلو د لیږدولو پر یو پایپ لاین له حملې وروسته د تیلو صادرات قطع شوي دي. دا پایپ لاین د ترکیې تر چیهان بندره پورې غځېدلی دی. د عراق د تیلو د وزارت ویان عاصم جهاد نن وویل د حملې له امله د دې پایپ لاین یوه برخه ویجاړه شوې چې په نتیجه کې ډېر تیل لیک شوي دي. هغه وویل صادرات بند شوي او د تیلو د شمالي کمپنۍ ان او سي تخنیکي ماهران سیمې ته استول شوي دي. جهاد وویل دغه حمله د بغداد شمال لوري په 315 کیلومتري کې شوې ده. د عراق ټول خام تیل د پایپ لاین په ذریعه د چیهان بندر ته لیږدول کیږي چې له 2003 کال راهیسې له هغه مهاله چې پر عراق د امریکا په مشرۍ حمله شوې تل حملې کیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ د هواري او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانستلو د هڅو په ترڅ کې په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره خبرې وکړې. د سوریې د ولسمشر یو سلاکار خبر اعلان ته وویل چې د سوریې او د لبنان د مشرانو ترمنځ پرونی خبرې سپینې او بریالۍ وې چې پکې هغه اختلافات پای ته ورسېدل چې په تیرو 15 کلونو کې پر اړیکو بد اغېز کړی دی. حریری مخکې ویلي وو چې د لبنان لپاره د ده هدف دا دی چې له سوریې سره داسې اړیکې ټینګې کړي چې په اخلاص او رڼښت ولاړې وي. دا سوریه ته له 2005 کال راهیسې چې هغه مهال اپلار په لبنان کې ووژل شو د حریری لومړنی رسمي سفر دی. د دغه قتل پرته ډېر حده پر سوریه اچول شوی، خو د سوریه حکومت په هغه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. سوریه وروسته په 2005 کال کې خپل ځواکونه له 9 کال وروسته له لبنان څخه وویستل. سویډن چې د اروپایي اتحادیه اوسنۍ مشرتابه په غاړه لري وایي ستاکهلم ته د سربیا د ولسمشر بوریس تادچ سفر ته هرکلی وایي. نوموړی به په دې سفر کې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب حاصلولو لپاره د خپل هیواد رسمي غوښتنه وړاندې کړي. دغه اعلان د سویډن د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. په بیان کې د سویډن د بهرنیو چارو د وزیر کارل بیت په حواله ویل شوی چې دغه په اروپایي اتحادیه کې د سربیا د غړیتوب غوښتنه تاریخي او د دې هیواد لپاره ډېره مهمه ده. د نایجیریا پولیس وایي د یوې لارۍ د ټکر له امله 55 تنه ووژل شول. دا پیښه د نایجیریا د مرکزي ایالت کوګي د دیکان په سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیس وویل لارۍ چلوونکي چې پکې د سیمټو خلطې بار وي کنټرول له لاسه ورکړ او د سړک د غاړې د خلکو په ګڼه ګوڼه ننووت. په نایجیریا کې اکثرا دا ډول پیښې رامنځته کیږي ځکه د ښارونو ترمنځ لارۍ سم نظم نه لري. او د امریکا د متحده ایالاتو د شمال لویدیز ایالتونو په سواحلو کې د واورو د طوفان د لګېدو له امله د مسافرت سیستمونه ګډوډ شوي او په سلګونو زره کسان بې برېښنا شوي دي. د دغه طوفان له امله چې د کارولاین له ایالتونو څخه تر د شمال ختیځ نیو انګلند پورې یوه سیمه کې لګېدلی د 15 کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. واشنګټن ته څیرمه د ریګن په هوایي ډګر کې تقریبا 40 سانتي متره واوره اورېدلې چې د ډسمبر د میاشتې په یوه ورځ کې هیڅکله دومره واوره نه وه شوې. په فلادلفیا ښار کې هم 40 سانتي واوره اورش لګېدلې ده. دغه طوفان له امله په سیمه کې د هوایي شرکتونو پروازونه یا لغوه شوي او یا هم ځنډېدلي دي. دغه راز دغه طوفان د اورګاډي او د سړکونو ترانسپورټي سیستمونه هم زیانمن کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې اوري د بلجیم صدر اعظم نن په کابل کې ویل چې هیواد به په پوځي او ملکی برخو کې له افغانستان سره مرسته ډیر کړي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې سر له سبا به خپلو استماعي غونډو ته د کاندیدو وزیرانو رابلل پیل کړي. افغان ولسمشر وایي چې په لوړو اداري چارو کې به ښځو ته ونډه ورکړی شي، خو یو شمېر ښځو په کابل کې پر ولسمشر کرزي سخت انتقادونه وکړل او ویل چې دوی ته په کابینه کې ډیره لږه ونډه ورکړې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام خبرو. د بلجیم صدر اعظم په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره د یو شمیر نورو جګپوړو دولتي چارواکو سره وکتل او ژمنه وکړه چې هیواد به له افغانستان سره په دواړو پوځي او ملکی برخو کې خپلې مرستې زیاتې کړي. خو د یو ځل بیا په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو پر دریز باندې ټینګار وکړ. د بلجیم صدر اعظم د غرمې له ډوډۍ وروسته د افغان ولسمشر حامد کرزي سره یو ګډ خبری کانفرنس ته خبري وکړي چې په اړه یې له کابل څخه د ازادي رادیو خبریال مجاهد جواد ریپورت راکوي.
د بلجیم صدر اعظم وایي چې دوی په افغانستان کې د یوې کاري کابینې د جوړولو او د اداري فساد پر ضد سخت مبارزه غوښتونکي دي. د بلجیم صدر اعظم هیو سلیټر مې چې په کابل کې یې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر نورو جګپوړو دولتي چارواکو سره وکتل، د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته له افغان ولسمشر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې خبرې وکړې. د بلجیم صدر اعظم د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې له دریځ څخه ملاتړ څرګند کړ او ویل دوی موږ ته هم لکه د نړیوال ټولنې په څیر په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې ته دا ډیره مهمه ده چې د غوره حکومتداري او د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې کوټلې ګامونه پورته شي، د بشر حقونو ته درناوی وشي او په مساوي توګه مېرمنو ته هم د زده کړې په برخه کې حق ورکړل شي، چې دا په کابینه کې د مېرمنو له مساوي حضور څخه هم ډیره مهمه ده. هغه په خپلو خبرو کې له افغانستان سره په دواړو ملکي او پوځي برخو کې د خپلو مرستو د زیاتوالي یادونه وکړه، خو ویني ویل چې آیا په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر هم زیات کړي او که څنګه. د بلجیم صدر اعظم دا هم وویل چې دوی به په لندن کې د افغانستان په اړه په راتلونکي جوړیدونکي غونډه کې فعاله ونډه واخلي او د نړیوالې ټولنې د یو غړي په توګه به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې خپلې ژمنې بیا تازه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د بلجیم لمرستو په مننه وویل چې په نوې کابینه کې دوی تر خپلې وسې هڅه کړې چې کارپو او متخصص کسانو ته ځای ورکړي.
کابینه جدید را کې دیروز خدمت ولسی جرګې افغانستان معرفي کړ.
د وې نوې کابینه مو چې تیر ورځ ولسی جرګې ته معرفي کړه تقریبا 50% یې نوې ده. د ټولو وزیرانو په اړه چې نوې معرفي شوی او یا په خو هم له ما سره کار کړي په ډاډه زړه ویلای شم چې د هرې مسلې په اړه که د فساد په برخه کې وي او یا په بل برخه کې ځواب ویلای شي او زه به هم د ملت په وړاندې ځواب ورکوونکی واوسم. ډېره زیاته هڅه مو کړې چې په کابینه کې متخصص کسان وټاکو چې د هیواد ګټو ته وفادار اوسي. په عین حال کې د هڅه مو هم کړې چې داسې کابینه وي چې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره هنداره وي. ولسمشر حامد کرزي په خپلو خبرو کې د هغو وزیرانو په اړه چې پرې د فساد او رشوت تورونه لګول شوي وویل چې بېله شکه چې له دغو وزیرانو سره به د قانون له مخې چلند کیږي او دی به د قانون ملاتړ کوي. افغان ولسمشر او د بلجیم صدر اعظم د نوې کابینې په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې تر اوسه پورې د نوې کابینې درویشت غړي ولسی جرګې ته ورپېژندل شوي دي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو ورځو کې به بشپړه کابینه اعلان شي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې سر له سبا به خپلو استماعي غونډو ته د کاندیدو وزیرانو رابلل پیل کړي او له هغوی نه به د خپلو پلانونو په اړه پوښتنې وکړي. جرګې همداراز پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو او د ساختماني چارو وزیران دي وزیران ورمعرفي کیږي، ځکه د دغه نو وزارتونو د جوړیدو طرحه باید لومړی ملي شورا تصویب کړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل څخه د احمد زبیر ژمن ریپورت ده.
یو ورځ وروسته له هغه چې جمهور رئیس حامد کرزی د خپل نوې کابینې درویشت غړي ولسی جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره ور معرفي کړل. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د دوشنبې په ورځ به په لومړي سر کې 15 وزیران خپل استماعیه غونډې ته وربولي او د هغوی څرګندونې به اوري. د ولسی جرګې د یکشنبې په غونډه کې وکیلانو په کابینې کې د نویو تشکیلاتو د طبیعت لرونکو وزیرانو او وزیرانو ته د رایې ورکولو د څرنګوالي په مسایلو بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني وویل چې له وزیرانو سره به له استماعیه غونډو وروسته یوه ورځ ټولو ته د رایې ورکولو صندوقونه کېښودل کېږي. هغه وویل د دوشنبه په ورځ به د حکومت له خوا د پروتوکول له مخې 15 وزیران راغوښتل کېږي. له هغې وروسته به همداسې 15 نور وزیران. که چیرې د دوی اسناد تر سبا مطالعه کولی شئ نو سبا به ورته بلنه ورکړل شي. تاسو ترېنه سوال ځواب وکړئ. رایه ورکول خو به په وروستۍ ورځ وشي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د دفاع، کورنیو چارو، مالیې، عدلی او پوهنې وزیران ولسی جرګې ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. ولسی جرګې همداراز حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د نویو تشکیل شویو وزارتونو لپاره دې وزیران نور معرفي کوي. د ولسی جرګې په باور د اساسي قانون له مخې د نوي تشکیلاتي جوړښت طرحه باید لومړی د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لخوا تصویب او بیا رامنځته شي. په دغو نویو وزارتونو کې د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارتونه دي چې پخوا یو وزارت و. همداراز د ساختماني چارو وزارت چې د ښاري پراختیا وزارت پر ځای جوړ شوی دی، خو تر اوسه پورې ورته کوم کس نه دی کاندید شوی. د ولسی جرګې یو غړي مولوي غفاري په دې اړه وویل:
اگر وکلای محترم دقت
کرده باشند که چیر وکیلانو دقت کرده وی پروند خاری پراختیا دا وزارت پرزایی او بلنو مطرح شو چه خایی دا ساختمانی چارو وزارت وی او دنده بای تغییر وکری سرکونه او نورشیان بجوره وی وزیفه بای لعما فواید وزارت سر و بیشل شی. زه فکر کوم چه دا وزارتونو شمیر او دا دولت دا اساسی تشکیلاتو شمیر دا ولسی جگه لزنگر و صلاحیتونو سخه دی. هم داراز دونم ای خودل او دا صلاحیتونو او وزیفه معلومه ولی هم دا ولسی جگه لزنگر صلاحیتونو څخه دی.
ولسی جرګې همدارس په دې بحث وکړ چې څرنګه کولای شي په نوې کابینې کې هغه کس تثبیت کړي چې کېدای شي دوګونی طبیعت ولري. د دې لپاره ولسی جرګې درې شرطه کېښودل. هر وزیر باید گواهی ورکړي چې یوازې افغاني طبیعت لري، د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت اداره د په اړه معلومات ورکړي، او که د کار په دوران کې د کابینې د کوم غړي د دویم طبیعت اسناد ترلاسه شول نو ژر تر ژره به ترېنه د باور رایه بیرته اخیستل کېږي. که څه هم د نوې کابینې په اړه د وکیلانو په منځ کې بیلابیل بحثونه کېږي، خو د ولسی جرګې اداري هیئت وایي هڅه به وشي د نوې کابینې وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر په ګړندۍ توګه ترسره شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسی جرګې فیصله کړې چې سر له سبا به خپلو استماعیه غونډو ته د کاندید وزیرانو رابلل پیل کړي. دوی همداشان پریکړه کړې چې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو او د ساختماني چارو وزیران د نور معرفي کېږي، ځکه د دغه نوو وزارتونو د جوړېدو طرحه باید لومړی ملي شورا تصویب کاندي. بلخوا که څه هم چې نن افغان ولسمشر وویل چې د افغانستان په لوړو اداري چارو کې به ښځو ته ډېره زیاته ونډه ورکړی شي، خو ښځې ډېرې ناراضه دي. یوه ورځ وروسته له دې چې ولسمشر حامد کرزی د کابینې درویشت وزیران ولسی جرګې ته ور وپیژندل او پکې یوازې یوه خزینه وزیره وه، یو شمیر افغان میرمنو یې په اړه سخت غبرګون وښود. په کابل کې د افغانو میرمنو د شبکې استازو، د مدني ټولنې، د بشر د حقونو د ادارې، بهرنیو موسسو له استازو سره په ګډه یوه خبري غونډه جوړه کړې وه، او پر ولسمشر کرزی د ټولنیز عدالت د تامینولو په برخه کې انتقادونه وکړل. خو ولسمشر کرزی وایي چې دی به په دې اړه لا هم کار وکړي. نور د حسیبې شهید په ریپورت کې اوري.
یو شمیر افغان او مخاور او میرمنو د ولسمشر حامد کرزی پر نوې کابینې د سخت انتقاد تر څنګ لده وغوښتل چې په دې کابینې کې د ښځو ته فعاله ونډه ورکړي. د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغان میرمنو د شبکې، د بشر د حقوقو، مدني ټولنې او نورو دولتي او غیر دولتي ادارو استازو په یوې خبري غونډه کې پر ولسمشر حامد کرزی سخت انتقاد وکړ چې ګنې په نوې کابینې کې ښځو ته کمه ونډه ورکړي. په دې غونډه کې چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر هم برخه درلوده او د نورو میرمنو په استازیتوب یې خبرې کولې، وویل ولسمشر حامد کرزی په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې او په کابینې کې یوازې یوه څوکۍ ښځو ته ورکړې ده. د افغانو ښځو د شبکې مشر عفیفي هم ورته اندېښنه درلوده او ویل یې دوی په کابینه کې د ګډون لپاره یو لیست ولسمشر ته وړاندې کړی و، خو ورته هیڅ پام نه دی شوی. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مشرې فاطمې ګیلاني بیا ویل اوس هم ولورخه ندی تیری، ولسمشر کولی شي اوس دې ټیکه ته پام وکړي.
زموږ لوی ګله فقط رئیس جمهور نه ده، هغه خلک چې د رئیس جمهور سیاسي شرکا دي، زموږ ګله د هغوی نه هم دي چې ولې په خپل لست کې چې رئیس جمهور ته ورکړی و ښځې نوم پکې نه و. اوس دوه خواهشونه لرو، یو دا چې باید هغه وزارتونه چې تروسه وزیران نه ده معلوم هغه باید ښځه ته ورکړ شي، دوهم دا چې په معینیتو کې اوس تاسو وګورئ چې کافي وزارتونه موږ لرو او په دې وزارتونو کې موږ غواړو چې اقلا یو کرسي د معینیت ښځه ته ورکړ شي، او موږ ترجیح ورکوو چې هغه مسلکي معینیت اوسي نه فقط اداري معینیت.
دغو میرمنو په یوه خوله ویل که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دغو میرمنو د یو پرېکړې لیک په صادرولو سره هم په نوې کابینې، خپلواکو ریاستونو او نورو لوړو څوکیو کې ښځو ته د پوره ونډې پر ورکولو ټینګار وکړ. خو ولسمشر حامد کرزي چې په همدې ورځ په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې ژمنه وکړه چې په کابینې کې به ښځو ته نوره هم ونډه ورکړي.
انشاءالله چې په کابینه کې به د ښځو شمیر زیات وي. په راتلونکو ورځو کې به نورې میرمنې هم کابینې ته راسي. موږ په پام کې لرو چې د بېسوادۍ په وړاندې د مبارزې وزارت هم که ولس جرګه یې ومني جوړ کړو، او په پام کې ده چې د دې وزارت مشرتوب به هم یو میرمن په غاړه ولري.
افغان میرمنې د ولسمشر حامد کرزي د کابینې په اړه اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې کابینه لا نیمګړی اعلان شوې، خو عام نظر ورته لا د مخه منفي دی او یو شمېر کړی وایي لکه څرنګه چې لازمه وه ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې نویو څېرو ته ځای نه دی ورکړی او اساسي بدلون یې پکې نه دی راغوستی.
په سیاسي چارو کې مو د افغان ښځو د ونډې غوښتلو او د هغوی د انتقادونو په اړه واورېدل. د افغان ښځو د روغتیايي حالت په اړه هم راپور لرو. اوس هم د سپورت په برخه کې د ښځو ونډه او هغوی سره د مرستې موضوع راخلو. په دې وروستیو کې د افغان نجونو باسکټ بالرانو یو ټیم د امریکې متحد ایالاتو ته تللی و. د دغې ټیم غړي تر تمرینونو وروسته له یو شمېر امریکایي ښځینه لوبغاړو سره بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه نجونې به په افغانستان کې هغه څه نورو باسکټ بالرانو ته ور زده کړي چې په امریکا کې د کړی دي. نن د کابل د اولمپیک د ملي کمیټې په جمنازیوم کې له همدې امله د امریکې د سفارت په همکارۍ یو غونډه جوړه شوې وه. همداراز یوه نمایشي مسابقه هم د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس او د امریکې د سفیر د مرستیال په مشرۍ ترسره شوه. امریکې ته د افغان باسکټ بالرانو جونو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې حمیدی عثمان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس محمد ظاهر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې.
د امریکا متحده ایالاتو د اولمپیک لمینی کمیټې سره تر دې دمه څومره مرستې کړې دي؟
زه فکر کوم چې اولین پلا دي چې تنها ایالات متحده امریکا نه بلکې نور کشورونه چې اوس په افغانستان کې پراته ده خوشاله یم چې اوس نوې صفحه ایجاد شوی دی چې آلمان او سویدن، کانادا او ناروې ډېر ښه مرسته اولمپیک سره وکړه چې یو جمنازیوم د ازبکستان مار کړو. دغه رقابت د سالم سبب شوی دی چې نور ملکونه اوس علاقه نیسي اولمپیک سره. زه ډېر خوشحاله یم چې په اولمپیک اوس یو اعتماد سازی شوی دی چې هر څوک باور لري چې خپل زامن دلته راولیږي. خوشبختانه چې نن ورځ سفیر د ایالات متحده امریکا چې په سیاسي چارو کې مصروف دی خپل ټیم سره راغلی دی دلته، د هغوی موږ ته وعده ورکړو چې موږ نور ټیمونه هم دعوتوو په امریکا کې او د امریکا نه نور ټیمونه به دلته راشو.
د اوسنی پروګرام څنګه و؟ جزئیات څه به
دغه اوسنی پروګرام تقریبا یو نیم میاشت مخکې یو ټیم د شزنه ایالات متحده امریکا تله و چې تقریبا 15 ورځې هلته دغه ترننګ ولیدو او د فرهنګي او نورو په باب دغه هلته خبرې وکړو، ملاقاتونه درلودو. نن ورځ دغه سبب شو چې سفارت دلته راشي، هم دغه سره ملاقات وکړي، هم خپل پلان مونږ ته راښکاره کړي چې نور ټیمونه ته هم دعوت ورکړي ایالات متحده امریکا ته. زه په دې عقیده یم چې یوازې د جنگ د لارې نه د افغانستان مشکل حلیږي نه. ایالات متحده امریکا اوس په صف مقام کې ده نور ملکونو په راس کې قرار لري. زه باور لرم که دغه غوړی چې په افغانستان کې اتحاد، همبستګي او صمیمیت را ایجاد شي، لطفا دغه دومره پیسې چې په نظامی په برخه کې مصرفوي لطفا راشید ورده په برخه کې را مصرف کړي. فکر کوم چې دلته هیڅ څوک نه وایي چې زه پښتنه یم، زه تاجک یم، زه ازبک یم، زه هزاری یم. دلته واقعا چې او صمیمیت ده، دلته واقعا چې وحدت ملی دي. فکر کوم چې نور په افغانستان کې په هر شی کې سیاست اوس موجود ده، یوازې چې په ځای کې سیاست موجود ده دلته ورده شي.
نور یوادونو د سجمنه کړی چې د نجونو ټیمونه به خپل یوادونو ته د تمرینونو لپاره غواړي.
آلمان هم دی واده ورکړی دی، نور ملکونه یوازې د نجونو نه بلکې د نورو ټیمونه. دلته زه په دې عقیده یم چې رهبری د المپیک که دغه توان را پیدا کړي، نور هم چې دغه کومکونه را جذب کړي. خوشبختانه چې کوریای جنوبی مونږ سره واده کړی دی، ژاپن مونږ سره واده کړی دی، چین مونږ سره واده کړی دی، ایران مونږ سره واده کړی دی، هندستان مونږ سره واده کړی دی. زه باور لرم چې په دغه واده و کې کسل پر ځای نشي 500 غو پزایږي.
تاسو په مجموع کې د نجونو د ټیمونو لپاره یا د نجونو لوبغاړو لپاره څه پروګرامونه نور په پام کې لرئ؟
زه خو په دې عقیده یم چې نمایي د جامعه دغه شته تشکیل کړی دی. با تاسف چې په افغانستان کې یوازې په شعار مونږ حق او حقوق ته ورکو بس. هغه به چې زه په المپیک راغلم، اولین اقدام زما دغه و چې باید یا خور په رهبری د المپیک باید ځای پر ځای شي. خوشبختانه چې د تاریخ په صفه کې اولین پلاده چې او ښځه د معاون په صفت په المپیک مقرریږي. پس لاغه نه دوام اقدام دغه و چې یو جمنازوم د 2500 نفر تقریبا په 1.5 میلیون ډالر بودیجه دغه و ستاداب گذاری شوی دی. باور لرم چې په لاس میاشته کې ان شاء الله دغه اماریږي. زمون خوایند خوایند من د کول شي چې خپل سلامتی او خپل استعدادونه هلته تبارز کړي.
د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې رئیس و چې د ازادي راډیو د خبریالې پښتنو ته یې ځواب وایه. که څه هم چې د افغانستان روغتیایي مسؤلین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر مخدر موادو له روږدو کسانو سره د مرستو او د هغوی د پوهاوي لپاره د کارونو ادعاوې کوي، خو له بیلابیلو سیمو څخه په مخدر موادو د مخ په زیاتیدونکو روږدو کسانو په اړه رپوټونه ورکول کیږي. په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډیر شمیر ماشومان او ښځې په مخدرو موادو معتاد دي، چې په ځینو ولسوالیو کې په سلو کې شپېته مېرمنې په مخدر مواد وخته شوې دي. سمیع الله غوښتون او په دې اړه نور معلومات.
د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تر 60 سلنه زیاتې مېرمنې په مخدره توکو روږدي دي. په مزار شریف د اسلام الف په نامه یوه غیر دولتي اداره چې دغه ولایت په اړوندو سیمو کې په مخدره مواد د روږدو کسانو په ځانګړې توګه د مېرمنو د درملنې او پېژندنې په برخه کې فعالیت لري. د دغه دفتر مرستیال عبیدالله قیامی وایي چې د بلخ ولایت په دوو سیمو په دوو ډولو وګړو کې په مخدره مواد د روږدو کسانو شمېره ډېره لوړه لیدل کېږي. یو د مزار شریف ښار د هغو سیمو وګړي په مخدره موادو زیات اخته دي چې د افغانستان له ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران هیواد څخه بیرته راستن شوي کډوال دي، او بل هم په ترکمن مېشت سیمو کې چې خلک یې بې وزه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. کله چې ناروغه شي تریاک خوري، او دغه کار یې اوس د سیمې د خلکو په منځ کې دود بڼه غوره کړې ده. ښاغلی قیامي زیاتوي چې د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تر 60 سلنه زیاتې مېرمنې په مخدره موادو اخته دي.
ولسوالۍ اطراف مزار شریف، مثلا ولسوالۍ شورتپه، ولسوالۍ
د مزار شریف کار په اطراف یو شمېر سیمو کې د ساري په توګه د شورتپې، کلدار، چاهی او دولت آباد په ولسوالیو کې تر 60% زیاتې ښځې په مخدره موادو روږدي دي. دی وایي د دوی د دفتر لخوا په دې خاطر دې ته زیاته پاملرنه شوې ده تر څو هغه ناروغۍ چې د وینې له لارې خپرېږي لکه ایډز، تور زیړی، سیپلیس او په ټولنه کې د داسې نورو ساري ناروغیو د خپرېدو مخنیوی وشي. مزار شریف ته د ایران هیواد څخه راستنه شوې یوه مېرمن چې د خپل نوم اخیستلو ډډه کوي وایي په دې چې خاوند یې په نشهیي توکو اخته و، د کور فضای د دې سبب شوه چې دا هم د مخدرات توکو استعمال ته مخ کړي.
باشندی مزار هستم، با اون وقت اگر تریاک هم باشه میخوردم، از من شوارم سیگریت
میکشید. به مزار شریف سیدون کیم خواهد من سیگریت استعمال اول ما با هم ورسخ اخستن او سرات عادت شویده تریاک هم خورم شپاک کالا که ایچی پا مخدره مواد اختیم. اقتصادی حالت مو خراب دهی پنده توگه ده کلدار و لسواله یو او سیدون کی مرمن چه ده مزار شریف نشهید توکو درو دو کسانو ده درمانه پشل بستر اختون که تا درمانه نیلان ده پا مخدره توکو درو دو که دو لامل پخپل سر درمانه بولی.
من اولا چکم بلم همه جای مغرب
چرا چه با ناروغه وام پلار با می تریاک را کول ترسو کار وک کولیشم. هم داده چه اوز پر دیر زوریدون که ناروغی اختایم. پا مزار شریف در افغانستان در خز و زوانان و چخه در ملاتر مرکز در پولگرام مسئول و بایدلا کویستانی وی چه چه در پاس در دروی کنور را پا دیخوا پا مخدرت تو که درود و کسان در کشف او در ملن پخاطر روختون تا پا انتقال ولو که مرست کون تلاسه شو تجربه لمخ نمورای هم پا دغا ویلت که پا مخدره مواد درود و میرمن و دندکنه ور لوڑا شمیره پا گتا کوی. شپیته تراویت پیسه در ترکمن میش سیم و میرمنه پا کورانه که در بلو بلو درندو چار و ستون و ترسنگ در خپل و کورانه در خسید پیدا کول و لپاره پا دوامدار توگه در غاله و پا عبدل و لگیادی چې د خپل استمانه او ناروغۍ د تسکین په خاطر د کمزور اقتصاد له امله په خپل سر درملنه کوي او تریاک کوي چې د دغه سیمو د وګړو په منځ کې په مخدره موادو د روږدو میرمنو کچه لوړه کړې ده. ښاغلی کوستاني وویل چې دی په څه دا خبره کوي، کله چې یوې سیمې ته ځي او کار پیل کوي لومړی د سیمو د مشرانو، ملکانو او سپینګرو سره یوه لویه غونډه جوړوي. د هغې په ژبه چې هغوی ورته وایي موږ دلته په د شیعي موادو اخته څوک نه لرو، خو کله چې د کار عملي پړاو ته رسیږو وینو او پیدا کوو چې دوی یوه لویه دیره لري. نوموړی زیاتوي چې همدا مهال د شورتپي ولسوالۍ د برقل په کلي کې فعالیت لرو. کله چې د څو میرمنو درملنه وشوه او د روغتیا موندلو څخه کوم وخت چې بیرته کلي ته راوګرځېدی وینو د ډېرو کورنیو څخه میرمنې د خپلو درملنو لپاره حاضرېږي. په یو شمېر زیاتو کورنیو کې لیدل کېږي چې د کورنۍ ټول غړي مور او ماشومان یې په مخدره موادو اخته دي. په مزار شریف کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د پېژندنې او د درملنې د مرکزونو چارواکي وایي چې په ډېرې اسانۍ سره په نشه یي توکو روږدي کسان هر ډول مواد په دغه ښار کې ترلاسه کوي او هر ډول مواد دلته تولیدېږي.
د افغانستان په شمال کې مو په مخدر موادو د میرمنو او د هغوی د ماشومانو د اخته کېدو په اړه واورېدل. مه هېروئ چې راتلونکي یک شنبې د ماسپښین په 2:30 بجو د ازادۍ راډیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې د مخدر موادو په اړه معلومات اورئ چې څنګه که یو څوک پرې اخته وي څنګه کولی شي چې دغه مواد پرېږدي، او ولې یو څوک په مخدر موادو اخته کېږي او څه تاثیرات یې په وجود لري. په هر حال 2:30 بجې دي نوریاس نوری سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د بلجیم صدر اعظم نن په کابل کې ولسمشر کرزي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ژمنه وکړه چې په ملکي او پوځي برخو کې به هیواد له دې افغانستان سره مرسته جاري وساتي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي په نوې کابینه کې به د ښځو ونډه زیاته کړي او د ځینو خپلواکو ادارو مشري به هم ښځو ته ورکړي. ولسي جرګه وایي سر له سبا به د نویو معرفي شویو وزیرانو د کاري پروګرامونو لړۍ پیل کړي او 15 تنه نوي وزیران به د شورا ته ور وغواړي. د ایران ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله العظما حسین علي منتظري د واتیا کالو په عمر مړ شو. د ایران قضایي ځواک اعتراف کړی چې د تیر جون میاشتې د ولسمشرۍ لندمنو انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ترڅ کې په نیول شوو کسانو کې درې تنه د زندان د مسؤلانو د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي دي. عراق وایي ایراني ځواکونه د تیلو د څا د هغې لنجمنې سیمې له یوې برخې څخه بیرته وتلي چې بغداد او تهران دواړه د ملکیت ادعا کوي. د عراق په شمال کې د تیلو د لیږدولو پر یو پایپلاین له حملې وروسته د تیلو صادرات قطع شوي دي. د لبنان صدر اعظم اسد حریری په منځني ختیځ کې د روان کړکېش د هواري او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانستلو د هڅو په ترڅ کې په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره خبرې وکړې. سویډن چې د اروپایي اتحادیې اوسنۍ مشرتابه په غاړه لري وایي سټاکهولم ته به د سېشن بې په ورځ د سربیا د ولسمشر بوریس تادیچ سفر ته هرکلی وایي، او د نایجیریا پولیس وایي د یوې لارۍ د ټکر له امله 55 تنه وژل شوي دي.
په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه د راپورونه په افغانستان کې د حکومت د حرکت په نامه یوې خپلواکې مؤسسې له افغانستان بانک سره د 15 میلیون افغانیو مالی مرسته وکړه. د افغانستان بانک مسؤلینو وویل د دې مرستې په ذریعه به د هیواد په بانکي سیستم کې دوه مهمې پروژې، یوه د اعتبار د راپور ورکولو او بله د تضمیناتو د ثبت پروژه فعال کړي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سیند په ریپورت کې اوري.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا مرستې به وکړی شي د هیواد سوداګرو او تولیدونکو ته د وړو پورونو د ورکړې په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. له افغانستان بانک سره د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ د افغانستان بانک د عمومي رئیس او د حرکت د مؤسسې د مشر ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان بانک عمومي رئیس عبدالقدیر فطرت وویل
مرکزی بانک غواړي چې د اعتباراتو راپور ورکوونکي آژانس او د منقول تضمیناتو د ثبت دفتر تاسیس کړي. دغه دفاتر په اوتوماتیک بڼه باندې تاسیس کیږي او د دغه دواړو مرکزونو په جوړولو سره موږ کولای شو چې د پورونو او قرضې ورکولو مقدار سوچنده اضافه وکړو په راتلونکي یو یا دوه یا درې کلونو کې، او د اقتصادي پراختیا په لار کې ډېر اوچت ګامونه واخلو.
مسؤلینو وویل دا پروژې به په دوو کلونو کې بشپړې شي. چارې به د مرکزي بانک د متخصصینو لخوا پر مخ بیول کیږي او سارنه به د نړیوال بانک یو غړي اداره IFC کوي. د حرکت خپلواکه مؤسسه چې مخکې لدې هم د خصوصي سکتور د ودې او لا فعالیدو لپاره مرستې کړې دي، وای چې دوی به په دې ډول مرستو وکړای شي چې د سوداګرۍ بانکونو ته دا توان ورکړي چې د هیواد وړو سوداګرو، تولیدونکو او داسې نورو حرفه‌ای کارکونکو ته د دوی د پورونو اندازه زیاته کړي. به حرکت مؤسسه رئیس سید سلیمان فاطمی وویل
ترمی مشکلاتی که ما داریم تکتانم تایکل بلند است و شکایت مارکیت
دورو پرنو پا برخه که یو لرستون زستا تکتانی لوری دی او مارکیت ری شکایت کوی چی دویه نسی ورکوالای مشکوالای سود دی مرکزونو للاری دی بانکونو لگشتو نکم کرو ترچو دیر خلق واحدی ری چی پرنو ترلاسه کدی او پا تولیدی او سوداگری زوچارو بختی
مسئولینو دا هم بوبل دا مرکزونو با وکره شی چی؟ د هر پور اخیستون که پر تزمین په یو وخت کې ټول بانکونه خبر کړي او په دې توګه به هیڅ ګونه شکړی چې په یو تزمین سو بانکونه تیر باسي خو خلک وایي دا بانکونه باید هڅه وکړي چې پورونه په عادلانه توګه خلکو ته ورکړي نه دا چې د قومي سیمه ییزو او داسې نور اړیکو له مخې نامستحقو ته ورکړل شي دوی دا هم وایي پخوا تر دې ډېرو خلکو په جعلي تزمینونو د بانکونو پیسې تختولي باید له هغو سره قانوني چلند وشي
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې د یو واکمن ګوند مشر هم د غوښتنه ورڅخه شوې ده چې استعفا ورکړي خو د زرداري پلویان دا یوه توتیا ګڼي پر دې او په پاکستان کې د روان سیاسي بحران د نتیجو په اړه رویټرز خبري آژانس مطلب خبر کړی چې صالح محمد صالح لنډیز راوړي
تیره چهارشنبه د محکمې د بخښنې یو فرمان لغوه اعلان سو د دې فرمان پر اساس آصف علي زرداري او د پاکستان ځینې نور چارواکي د اداري فساد له تورونو خوندي پاتې کېدل دا اندېښنې وروسته تر هغه لا زیاتې سوې چې امریکا پر پاکستان فشار زیات کړی چې باید په افغاني طالبانو پسې څار زیات کړي چې د افغانستان پولې ته نږدې فعال دي او د پاکستان ځایي سخت دریځ یې په مرسته بمی چاودنې تنظیموي او د ګڼو انسانانو ژوند اخلي کیدای سي دا ستونزه تر ډیره دوام وکړي رویټرز په پاکستان کې د پوځي مداخلې په اړه لیکي د پوځي مداخلې چانس لا لري دی ګومان نه کیږي چې په پاکستان کې کومه پوځي کودتا وسی خو بیا هم د جمعې په ورځ د آسیا د اسعارو د تبادلې په مارکیټونو کې ډیر تزلزل ولیدل سو البته وروسته له هغه چې د فساد ضد ادارې لخوا له پاکستانه د دې هوا د دفاع وزیر د وتلو مخه ونیول سو د دفاع وزیر د محکمې په هغه لیست کې نه و چې بخښنه ورته اعلان شوې وه پاوستر اوس له زرداری سره ځینې اختلافات لري په ځانګړي توګه له هغې رئیس چې د امریکا لخوا د سویو مرستو په اړه موافقه چې د ځینو انتقاد کوونکو په وینا دغه کار د پاکستان ملي حاکمیت ته تاوان اړوي خو دا توپیرونه دومره جدي نه ښکاري چې په پاکستان کې د پوځي حکومت تر واکمنۍ وروسته داسې ژر بیا بلې کودتا ته لاره هواره سي د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی ویلی دی چې له سیاسته ځان لري ساتي د په مارچ کې د جنرال پرویز مشرف لخوا د لری کلسیوی قاضی القضات په بیا راوستلو کې مهم رول ولوباوه قاضی القضات به د پاکستانی سیاستوالو او بیروکراتانو په اړه څرنه کوي چې شاید دا چارواکي له محاکمې سره مخامخ سي د محکمې پریکړه پراخ ولسی ملاتړ له ځان سره لري کله چې محکمې د بخښنې فرمان لغوه اعلان کړ د پاکستان پانګوالو یې هرکلی وکړ او دې کار وشو چې د پاکستان په قضایي ادارو کې شفافیت وده کړې ده بل احتمال د زرداری د استعفا مسله ده په دې اړه رویټرز لیکي ګمان نه کیږي چې آصف علي زرداری به داسې ژر له خپلې څوکۍ لرې سي هغه تل هڅه کړې چې د خپلې میرمنې بینظیر بوټو له محبوبیت سره مطابقت پیدا کړي خو نوموړی په 1990 لسیزه کې چې بوټو په واک کې و په اداري فساد تورن وګڼل سو خو زرداری وایي د دې تورونو تر شا سیاسي انګېزې موجودې دي او دوی د محکمې لخوا محکوم سوی نه دی زرداری د دې لپاره چې ولسمشر دی د محکمې د بخښنې له فرمان څخه ګټه اخیستلی سي او له محاکمې څخه بچ کېدای سي ځینې سیاسي مخالفین په خاص ډول د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند او ځینې رسنۍ د زرداری د استعفا غوښتنه کوي خو زرداری دا غوښتنه رد کړې ده د دوشنبه په ورځ د خپل ګوند له مهمو مشرانو سره وکتل دوی توصیه ورته وکړه چې د دشمن په وړاندې دي جدي مبارزه وکړي او د هغوی د سیسي د ډیموکراسۍ او اساسي قانون په زور شنډې کړي کچیر زرداری ناڅاپه استعفا هم وکړي د هغه واکمن پیپلز ګوند به د حکومت واک په لاس کې ولري دی ګوند زرداری واک ته ورساوه چې د پاکستان پارلمان او ولایتي اسمبلی هم د تایید رای ورکړه رویټرز خبري اجنس په دې اړه چې په پاکستان کې به وروسته څه پیښ شي لیکي د پاکستان سیاسي مشران به په محکمو کې د مبارزې لوبه کوي نه په کوڅو کې څلور وزیران چې د دفاع او کورنۍ چارو وزیران هم پکې دي د سلګونو نور کسانو په ګډون د بخښنې د لغوه سوي فرمان په لیست کې شامل دي دوی ته په قانوني لحاظ محاکمه په مخ کې ده که چیرې دوی استعفا هم وکړي د هغوی دا اقدام به پر پوځي فعالیتونو دومره تاثیر ونه کړي چې پوځ یې پر مخ بیایي د زرداری لپاره غټ خطر دا دی چې د ده د جمهوري ریاست مقام چې په 2008 میلادي کال کې یې حاصل کړی له ګوټ سره مخ کېدای سي د هغه په خوانی دوسیه بیا راسپړل کېدای شي، خو مهمه دا ده چې معلومه سي محکمه په دې برخه کې څنګه اقدام کوي. په دې وخت کې به شاید سیاسي مخالف نواز شریف د زرداری پر ضد کسان مظاهرې ته وهڅوي، که څه هم ده ویلي چې ډیموکراتیک سیستم ته به تاوان ونه رسوي.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ایران ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله حسین علي منتظری د واتیا کلونو په عمر مړ شو. منتظری چې په 1979 کال کې د اسلامي انقلاب یو له ترهانو څخه و چې د ایران پر واکمن نظام یې له سترو منتقدینو څخه هم ګڼل کېږي له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه د جون د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو مظاهرو د ټکولو لپاره د حکومت پر چلند انتقادونه کړي وو او دا انتخابات یې جعلي بللي وو. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اوري.
آیت الله حسین علی منتظری د اسلامي انقلاب یو له اصلي ترهانو څخه و چې د ایران د اسلامي جمهوریت له ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای سره د مخالفت په وجه له 15 کالو راهیسې په خپل کور کې نظر بندو. هغه د جون د میاشتې د جمهوري ریاست انتخابات جعلي بللي وو. رویتر آژانس وایي منتظری چې د اسلامي انقلاب یو له اصلي ترهانو څخه و په 1979 کال کې د اسلامي انقلاب له مؤسس آیت الله خمیني سره د بندیانو د ډله ییز اعدام له امله اختلافات پیدا شول چې د دغو اختلافاتو په نتیجه کې دایید خمینی لمړی نیورسته د ایران د ستر مذهبي مشر په توګه نامزدی لری کړی شو. آیت الله علی خامنه ای د هغه ځای ونیو. د ایران دولتي آژانس ایرنا د هغه د مړینې په خبر کې ویلي چې منتظری تیر شپه په مذهبي ښار قم کې خپل کور کې ساور کړ، خو ایرنا نه د هغه د آیت الله العظمى لقب ته اشاره کړې او نه هم د مرګ د علت په اړه څه ویلي دي. منتظری په کراتو د هیواد پر واکمن اسلامي نظام انتقاد کړی چې د اسلام په نوم دیکتاتوري چلوي. منتظری د تیرې اګست په میاشت کې ویلي وو هغه چلند چې چارواکي د جون د لانجمنو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو مظاهرو په وړاندې کوي په نتیجه کې ممکن دغه رژیم ته د پایتکه کېښودل شي. د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه چې په نتیجه کې یې محمود احمد نژاد بیا واک ته ورسېد، د هغه د انتقادي څرګندونو په نتیجه کې د ایران د مذهبي مشرتابه د غړو ترمنځ د نظر اختلافات رامنځته شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي کله چې د نوې کابینې غړي د ولسی جرګې څخه د باور رای اخلي باید د امنیت، پراختیا، اصلاحات او د دې هیواد لپاره اغیزناکو کارونو کې ډېرې هڅې وکړي. همدارنګه د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له ولسی جرګې څخه غواړي چې د هیواد د نوې کابینې غړو ته په ډېر پام رای ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو په ماخامنۍ خبري مجله کې چې د ماخام په شپږو بجو پیل کیږي معلومات اوري. اوس هم ورسیږي د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته. د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې د ورکوښو عزیزانو پروګرام پیل شو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شي دغه پروګرام پیلو. نو ګرانو دوستانو راځئ چې تر پایه دغه پروګرام په ګډه سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 22 14 40 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغام دروورو په کوم کې چې ازادي رادیو ته یو ګران اوریدونکو ټلیفون کړی دی. خپل ورکښوي عزیز لټوي خو د ټلیفون شمیره لري یاد وته ده. د دې ګران ورور دغه ټلیفوني پیغام به یو ځای سره وورو.
زه خپل د مینه ډک سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. پد سلام از مانو مازر غپاد از د پاکستان د مسلم باغ د کیم به خبر درته کوم. نوم دی عبد الغپاد، زین نوم محمد خان دی. د درې کال کې چې د کور به درک دی او که په دغه شماره باندې ارڅوک درک لري نو ماته دې په دغه شماره باندې ټلیفون دا وکړي. یو ورور یې عزیز رحمان نومېږي، یو کلیملا نومېږي، اکا نومې او دریم نومېږي. نو پا پتا شماره دې ماته ټلیفون در وکړي شماره به درته ووایم.
ګرانه وروره، شماره دې نه ده ویلې، زه به یې درته ووایم. محترمو دوستانو، د ټلیفون شمیره دغه ده. که تاسو د دغه ګران اوریدونکي د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ، کولی شئ چې ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ. 0092 دا د پاکستان کوډ دی، 3 1 3 8 4 8 1 5. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم، 0092 3 1 3 8 4 8 1 5. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګی است. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو ازادي راډیو ته رالیږلي دي، او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دا هم تلیفوني پیغامونه او دا هم تاسو پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد قاسم د سعودي عربستان خبرې کوم. د لوګر د ولایت د افاق اوسیدونکی زما ورور ده، حجی هاشم. درې میاشتې کېږي د موټر سره ندرکه سوی ده. که هر چا ته پته وي د ټلیفون شمیرې دي 0 1 5 2 8 شمیرې ته دې زنګ ووي. او بله شمیره ده 0 9 4 1 0 0. او که چیرې دا خپله دا اعلان اوري او دا خامخا ورته کور ته زنګ ووي او معلومات یې کور ته ورکړي. او که هر چا ته پته وي نو موږ به 5000 روپۍ شیرینی ورته ورکړو. درې میاشتې کېږي ځای نه درکه سوی د موټر سره. د موټر د پلیټ شمیره ده 2 years, 3 years.
الو، سلام علیکم. زه محمد ابراهیم د محمد نعیم زوی د بغلان ولایت د پلخمري ولسوالۍ د ډنډیغوري د گورګان د وردګو د کوینډ کلي اوسیدونکی. زما یو ورور په نامه دې مراغا چې تقریبا یو کال کې د مونږ څخه بې درکه دی. د ده عمر د 18 کالو ترمنځ دی. که دا اعلان دی په خپله اوري او یا د انډیوالان اوري، په دغه لمبر دی مونږ ته زنګ وي. 0 1 9 4 0 8 5 2. یو ځل بیا د نمبر تکرار 0 1 9 4 0 8 5 2. سلام علیکم.
هلو، زه عبدالمالک د افغانستان د کونړ ولایت نه د اسمار ولسوالۍ نه تاسو ته مخاطب یم. خبرې کوم چې زما یو اوخه د رحیم شل کاله کېږي بې درکه شوی دی، او په یوه خپه ګوټ هم دی. د پلار نوم یې زلمی دی، د تره نوم یې کوټی دی، او د بل تره نوم یې سید امیر دی، او د بل تره نوم یې لاریجان دی. نو که او د ناری ولسوالۍ د ساخور اوسیدونکي که دا پیغام په خپل اوري او یا بل چا ته پته وي، نو په دې شمیرې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 1 9 8 3 8 2 0 0. دا نمبر یو ځل 0 9 8 8 2 0 0 9 8 8 2 0. خدای دې غر کړه چې خلک داسې ډېر زیات خفه دي. نو که دا پیغام په خپله اوري هم په دې نمبر باندې تماس نیسه. که بل چاته پته هم ورو دا سړی ډېر وخت کېږي او ورک دی. وسلام.
الو، السلام علیکم. زما نوم ببرک د سلطان محمد زویم. زه د کوټې د ښار د سریاب رور دوست هغه نه خبرو کوم. زما یو ورور ده، نوم یې عبدالمبین ده. دی د ایران په ښار کې اصفهان کې ورک شوی ده. هلته یې ځان په ځان باندې نوم سلطان احسان محمدی شی و. د ده قد لوړ ده، جګ قدې ده، په څټ کې یو خال ده، او په دا یوه پښه په یو ټیم کې ګوټ شوی و. ماتسه یوه بېرته جوړ شوی، هلته هم داغونه لري. دا یې نشانه ده که هر چا لیدلی یا له چا سره یي یا په دې اړه څوک معلومات لري، په دغه نمبر دې له ما سره ټلیفون وکړي. 0 3 0 8 3 8 3 2 0 0 0. بیا ونیسه 0 3 0 8 3 2 0 0 0. بله شماره ده سپر دری واری دری و آت سپر پینز دو سلور پینز بیا
زمانو ماشو کلا بیتا با دلن رہا رو رزا خطا سر پاڑی کتی شوئے زما یو رور چی یاد لن نمی شرد کلا و مشور کو شعر بیتا بی سکم پورا دو کارا اوشو چی نادرہ کدی کدی اخپلا زمانو گوری و یادی زپاڑا چوک معلومات لری دا انسانی رو بشری هم نویل مخیر مخصر اخپلا اندوش میرو آری که ونیسی دا تماش میری ری سفر و سوا دو نوی دری پندوز دوش پیتا او سفر واویا تینز سوا چلور چلیر شل
ہلو السلام علیکم زه ارشاد دمیندار ولایت د خیوی ولسوالۍ د شبیر قوي اوسیدونکی یم. زما ماما چې عبیدالله نومي دي د مسافر خیاط دی د مشهور په وطن خان دا اوه اته کاله کېږي چې ایران ته تللی او نادرکه شوی دی که څوک د ده په هکله معلومات لري او یا خپله ز یا خپله دا زمونږ ګاو نو مونږ ته د په دې شناره زنګ وهي چې پر وار یا شپږ اتو پنځه څلور څلور اووه دوه لمبر یو ځل بیا یم صفر اووه اویا شپږ اتو پنځه څلور څلور اووه دوه
زه عبدالمنان د سمنګان د ولایت د جګی باندې د کلي څخه ساس سره پیغام ستوم. زما یو د اکاځوی چې محمد نذیر نومیږي د څلور کاله راهیسې د پاکستان د پېښور د خیراباتو څخه د درک شوی دی. که چاته معلومات وي په ذکر کېدونکي شمېرې دي تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه اویا شل اووه نوي څلور سوه شپږ شپېته یا په دومه شمېره صفر اووه اویا شل اووه نوي څلور سوه پنځه پنځوس.
هلو السلام علیکم زه د فیدي عمارت څخه محمد قاسم خبرې کوم. محمد عاقل ولسوالۍ د دښتک د کلي زما یو ورور ده درې میاشتې کېږي له موټر سره نادرکه شوی ده. د موټر د پلیټ شمېره ده او دیرس درې دیرس ته هر چاته ما ته مونږ معلومات را کړ د په دغه ورځ به شمېره د زنګ وي صفر اووه اویا اووه دیرس شپږ ویشت اووه سوه اته اتیا شمېرې ته زنګ وي. بله شمېره ده صفر اووه نه اووه څلور اووه یو صفر نه صفر دغه شمېرې ته د زنګ وي. هر چا مونږ ته معلومات را کړ نو مونږ پنځه زره روپۍ شیرینۍ ورته ورکړو.
عبد الملک په کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ څخه خبره کوم چې زما یو ورور دی د عبدالخالق پر عمل دی چې دا دوه کار کېږي چې ورک دی کار مسلمان ورور ته د عبدالخالق په هکله معلومات دي. ټلیفون په دالان د شمېرو دي تماس وشي صفر اووه سوه دوه دېرش پنځه ویشت اته اتیا او بله شمېره یې هم ده صفر درې سوه درې دېرش اووه اویا دوه پنځوس یو پنځوس اته پاکستانی نمبر او افغانستانی بل نمبر صفر اویا دېرش نه دوه صفر څلور څلوېښت پر دغه لاندې شمېرو دې تماس ونیسي. هر مسلمان ورور ته که پته وي نو ته دې پر دغه شمېرو باندې تماس را کړي. السلام علیکم.
زه کرم یم د تورجان زوی د بادپشت ولایت د چشمه شیرین د کریې د جوند ولسوالۍ یم. زما یو ورور تقریبا دا درې کاله وروسته لا کېږي چې ورک دی د خسر کرتی ورک دی او تاج محمد نومي تورجان زوی دی. داسې په داپزه باندې اختاري خال دی او پر راسه برخو اختاري خال دی. دا جب شایسته ځوان دی. په هر ځای کې چې موږ ډېر په تاشوش کې په هر ځای کې که بندي که دغه وي مفتی دی او په دغه شماره زنګ وي صفر اووه او صفر درې او صفر دوه واره نه او صفر پنځه او درې. بیا یې در تکراروم صفر اووه او صفر درې او صفر او دو نه بیا نه بیا صفر بیا پنځه بیا درې.
الو السلام علیکم زه فرهاد د نیمه ولایت د خیر ولسوالۍ د شیر قاضي سره خبرې کوم. زه هم او بدله نه لګي مشاور په وطن خان له تاسو سره حیات زوی په دته کار امر کې ایران څخه دا راکښه د مو په اړه ډیره د تشویش کې خپل دا پیغام او ریه مرګري او مو ته په دا شماره زنګ وی چې خلنه هغه شپې ته درې دیش نه سو ودی. بل شماره زمون چې تر واه وي 515 د سره څو یو دوا وی.
زه امیر محمد خروټای
د غزنی د قرباغ اوسیدونکی یم. زما یو زوی د تورخم په ګیټ باندې د 1400 کالو عمر نوم یې عمران جان د جامیر محمد زوی ده. د کوره نادرکه سوی ده. که هر چا سره یې یا چا ته پته معلومات وي د غزنی قرباغ بازار ته زما دوکان ته د معلومات راکړي، یا د په تورخم کې په دې نمبر ټلیفون معلومات راکړي 0 اویا شپېته 1 300 500. دا احترام.
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
خپل سلامونه تاسو د ازادي رادیو کوم کارکونکو ټول توایم. یو زول می دا ورځ سره په 15 میاشت کې د زراکم نشته د محمد کریم په نامه ده. کوم چې کوم علاقه کوم درکو کوډره مې ربانی او کاری به خپل شمیر به تلاشه کړم. نمبر مې دی 0 اویا 88 9 500 500.
خبر کوم د خوست ولایت نه چې ګادر اجزو یم. زما د پلار یو انډیوال و چې مدیر نعیم نومېدلو، پېښور پاکستان د ببو غوښ کې اوسېدلو او 14 کاله کېږي چې کورې نادرګه سپی ده. که ده زما غږ څوک خاوري، یا د تره زمن، یا د کورنۍ، یا د خسر کور، نو اتمن دی مدیر نعیم پاڑا ماتا پا دیش نیرا باندی معلومات را کی 0 اویا 5 2 5 5. شی میرا یو زلی بیا تک دارو 0 اویا 5 2 5 5.
سرور افغان لی پاکستان سبا بلستان زا خبر کم. ما یو رو رو رک دا نمی محمد صدیق دا دفران نمی محمد یعقوب دا بخون ترکی دا کوری بزله لور لایشی ده. ده تنه کاله کیز چلی کوری بزله لی کراچی لده و سی ایس آل آوالم نسا. ما ده شلیفون نمبر دی 0 3 2 3 4 1 5 5 1 0 3 2 3 4 1 5 5 1.
ہلو، میں نجیب الحال الدین ننگرہار ولایت کامے ولسوالی کندو کریانہ خبر کوم. زما یو تور دے د انجینئر ممتاز سلام د میر عبدالقدیر زوی چې یو کال مخکې د بدخشان په ولایت کې بے درکه شوی دی. که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي یا دا په خپله دا آواز اوري، نو په دې نمبر ټلیفون کې زنګ ووهي 0 اویا 8 5 2 5 4 5 1. ٹیلیفون نمبر یو ځل بیا 0 اویا 8 5 2 5 4 5 1.
السلام علیکم، زه غلام حیدر د هرات د ولایت د بلوچستان مرکز زما یو اکا دی د نیتامات په نامه نومېږي. دا د کرزي په دیدن انتخابات کې مرسته کوي. په دا کاروي کې چېک معلومات لري په دغه شماره کې ځان وایي 0 اویا 8 3 3 0 8.
زه احمد د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د تجارت د کلي اوسېدونکی یم. خپل سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو، خصوصا د ورکو شویو عزیزانو د پروګرام کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور عبدالخالق په نامه چې د ملجان زوی نظیمه خان لمسی دی. د وړونو نومونه یې عبدالهادي او عبدالباري دي. تقریبا 18 کاله کېږي چې کله شرګاکه کابل ته تللی دی. بیا نه یې راغلی. که چېرې دغه اعلان دی خپل اوري او یا خپل څوک د ده په باره کښې معلومات لري، نو د انساني همدردۍ له مخې دي د دغه شمېرا ټلیفون سره اړیکې ونیسي 0 5 5 2 3 4 8. بل شمېره ده 0 0 3 0 8 4 4 4 2. د ټلیفون شمېره یې ور بیا تکراروم 0 0 3 0 5 5 2 3 4 8.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو واری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو د ورکوشو عزیزانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروگرام کې مو کوم ورکشو عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه او ایمیلونه راولېږئ. همداراز کولی شئ چې خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ. د نن ورځې لپاره همدومره، تر بل پروګرامه تاسې په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او